سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته موږ فريده سيال د تېرو شاند تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د کډوال علي کمشنري یونیت سيار وايي له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سولو پر بهیر ژور اندېښنه لري په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې ویان قیصر پریدي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل افغانستان ته په لیږدول کیدونکو کډوالو کې داسې کسان هم شته چې افغانستان کې ژوند ته خطر ده.
هلته په افغانستان کې هم هلته کې هیومن رائټس چیلنجز دي، هیومانیټیرین چیلنجز دي، جنکو د تعلیم کوم مشکلات دي، مسلې دي. نو داسې پروفایل ولا خلک هلته په پاکستان کې شته چې هغه نشي کولی چې هغه واپس بیرته افغانستان ته لاړ شي، ځکه موږ دا ګڼو چې هلته کې د هغوی ژوند ته، د هغوی فریډم ته هلته کې خطر کېدی شي.
خغلی اپریدی وای پاکستان هغه افغانان هم باسي چې تیر دو کلونو کې هغه هیواد ته پناه وړي او هیڅ ډول اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري او زلبیا د پاکستان له حکومت وخت دي چې افغانستان ته د کډوالو ستنول دا طالبان کړی او له جبري ستنولو لاس پسر شي. په پاکستان کې ډیره بهرنی سفارتونو ملګرو ملتونو په پاکستان غا کړی دی چې د افغان کډوالو د استولو پر مهال هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ کېدل شي تشخیص او خوندي کړي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د لوی کمشنري ویانت قیصر خان پر دی رویټرز خبري اژانس نه هم ویلي چې ملګرو ملتونو چارواکو وغوښتل چې د یو اړخي سیستم له مخې هغه کسان چې د ستنېدو په صورت کې د تعقیب او نیولو له خطر سره مخامخ کېدل شي وپیژني. د پاکستان د کورنۍ او بهرنۍ چارو وزارتونو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا، کاناډا، اروپایي ټولنې، جاپان او برېټانیا ځانګړو استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د چارواکو په وړاندې په خپل غونډه کې ویلي دي چې شاوخوا 9 میلیونه افغانان بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. دوی په یو ګډ بیان کې ویلي د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې د مرستندویو ټولنو د ښځینه او نارینه کارکوونکو د خوندي کار ډاډ ورکړي څو د افغانستان په ټولو سیمو کې اغېزمن کار وکړی شي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون په دولتي او نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی چې له دې سره زیانګالو خلکو ته د مرستو د رسولو چار اغېزمنه شوې ده. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې هغه مرستې چې د هېوادونو په تېرو دوو کلونو کې له افغانستان سره کړې دي 6.3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. او ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلنکن نن اسرائیل ته لاړ شي. د بهرنی چارو وزارت په بیان کې ویلي چې بلنکن به د اسرائیلو د کابینې له غړو سره وګوري او بیا به د سیمې د نورو هېوادونو ته لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلو حماس له جګړې څخه له 3 اونیو ډېره موده اوښتي. د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن په بخښنی سره پرون د غزې د ترنګې په شمال کې د بي زه شو کډوالو پر یو کمپ د اسرائیلو په بمبارۍ کې د لک تر لک 500 نور فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. بلخوا د اسرائیلو ځمکنیو ځواکونو په غزه کې تر ځمکې لاندې تونلونو په پراخه شبکه کې د حماس له وسلوالو سره د جګړو خبر ورکړی دی. خبرونه مو اوریدل لوړان د خبرونه کې سره د مطالب اوریدل شي. د پاکستان حکومت وايي په دې هیواد کې د بي اسناد افغان کډوالو لپاره ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدلې دی او دوی د افغانانو د اخراج د پروسه پیل کړې ده. خو دا چې افغانان په څه وضعیت کې دي؟
روانه ما پختیا تا نمه پختیا لی دل نمه کتل په زندگی نن دل پر زندگی می دل ته 40 سال می تیر کړل. ما ته تر اوسه پورن نشنلټی ملاو شنره تر چا کار را که بچان می ذلیل از ذلیل.
باندې په خبرونه کې په دې اړه بشپړ جزئیات درکړو چې اوس مهال له پاکستانه څومره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، د طالبانو حکومت ورسره څه مرسته کړې ده او دا چې اوس دوی په څه وضعیت کې دي په دې اړه جزئیات درکړو. همدارنګه کندهار ته به هم ورشو چې په دې وروستیو کې ونه د وچې میوې صادرات ډېر شوي دي.
په تیرو شپږو میاشتو کې موږ تقریبا 3500 ټنه صادرات د وچې میوې درلوده چې په هغه کې ډېر انځر، شکرپاره، کشمش، ابجوش، بادام، پسته او ځینې نور اقلام پکې شامل دي.
خدا چې د دغه میوه صادرولو څومره کسانو ته د کار زمينه برابر کړې ده او د دې ظرفیت نور څومره لري چې نور کسان پکې په کار وګمارل شي ورسته درته په راپور کې وایو او همدارنګه کندوز ته هم ورزو چې یو شمېر بېوزله کروندګرو ته شنې خونې جوړې شوې دي
دا گرین هاوس نور کورونه هم باید منطقه ته وشي چون دا منطقه غټه منطقه ده خلک مستحق خلک دي غریبان دي نو داسې یو کار ورته پیدا شي چې همه وخت دا خلک وسته په کار باندې وي
همدارنګه که چیرته وخت پات شو د حماس او اسرائیلو په جګړه به هم درته جزئیات درکړو نور مطالب هم شته ملتیا مو غواړم
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشي پیل په پاکستان کې د افغان کډوالو په وضعیت کې وو د پاکستان حکومت وايي په دې هیواد کې د وسنا د افغان کډوالو لپاره ورکړ شوی مهلت پای ته رسیدلی او دوی یې د بیرته سنولو لپاره عملیات پیل کړی دي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر صرف راز بوکتینن په خپل ایکس پاڼه لیکلي نن سهار یې څلور شپې ته هغه افغانان افغانستان ته رخصت کړل چې اسناد یې نه لرل هغه زیاته کړې دا د بې اسنادو کډوالو د ستنولو لپاره د دوی یې د کلک هوډ څرګندونه کوي اخوا یو شمېر افغانان هم وایي د افغانانو نیول پیل شوي او له نیول کېدو وروسته هغو کمپون ته لیږدول کېږي چې د دوی لپاره جوړ شوي دي تفصیل امید زهیر مالله ورو
یعنی هم سمیمه یعنی نمبر پلیتش پلیس امرای پاسپورت ویزا
په دې ویډیو کې چې له اسلام آباد یو افغان کډوال ازادي رادیو ته رالی کلی لیدل کېږي چې پولیس یو افغان نیولی او غواړي کم ته له انتقال وروسته افغانستان ته ولیږي د دې ویډیو کوونکی زبیر الکوزی ازادي رادیو ته وویل نیول شوی کس پاسپورت او ویزه هم درلوده خو پاکستانی پولیسو بیا هم ونیو
سهاری و بجی او پینزلس دقیقه د اسلام آباد په ډی سلور نوی سیمه کې د سمیم په نوم زموږ یو دوست لویزی او پاسپورت سره یو ځای ونیو
دا هم ویل چې د اسلام آباد په اف ول سیمه کې دوه تنه نور افغان کډوال هم ونیول شول خو لا معلومه نه ده چې کوم ځای ته انتقال شوی دي په همدې حال کې یو شمیر نور سیمه هم ازادي رادیو ته رالیږل شوي غږونو کې افغان کډوالو د پولیسو لخوا د افغانانو د نیول کېدو خبره کړې حخوا جیونی اوس پاکستانی ټلویزیون راپور ورکړی چې یوازې په کراچۍ کې لسلو زیات هغه افغان کډوال نیول شوي چې پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني مجوز نه درلود دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په ټول پاکستان کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او د کډوالو کمپونو ته یې د لیږلو لپاره عملیات پیل شوي دي د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټی نن سهار په خپله ایکس پاڼه لیکلي څلور شپې ته هغه افغانان یې افغانستان ته رخصت کړل چې اسناد یې نه لرل هغه زیاته کړې دا د ټولو هغو وګړو د بیرته ستنولو لپاره د دوی کلک هوډ ښیي چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني سند نه لري د پنجاب د پولیسو مشر عثمان انور بیا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو لپاره 200 زره پولیس موظف شوي دي هغه زیاتوي
پنجاب کې اندر
په پنجاب کې مو 25 لکه کمرې نصب کړې همدا ډول زموږ 200 زره ځواکونه د استخباراتو ادارو سره په همکارۍ د دې کار لپاره چمتو دي د 14 اکتوبر پای ته رسیدلې نو ټول بیا اسناد کډوال باید د پاکستان په حدودو ته چمتو شي
چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے
په همدې حال کې په ټول پاکستان کې په جماعتونو کې د پولیسو په وسیله اعلانونه کیږي چې غیر قانوني افغان کډوال باید له دې هیواد ووځي او تر خوای د کورونو له مالکانو غواړي چې بیا اسناد افغان کډوال له خپل کورونو د پاکستان حکومت د اکتوبر 1 د بیا اسناد افغان کډوالو لپاره مهلت ورکړی و چې په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شي خو داسې مال چې دا نیټه پوره هم نه وه له وړاندې افغان کډوالو ادعا کړې وه چې پاکستاني پولیس یې ځوروي او رشوت هم اخلي
و موریدل چې په پاکستان کې د حقوق افغان کډوالو نیول پیل شوې دي چې دوی قانوني اسناد نه لري په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیسیار وایي خپل هیواد ته د بیا اسناد افغان کډوالو پر ستنولو دوی ژور اندېښنه لري په پاکستان کې د یونیسیار ویان قیصر افریدی ازادي راډیو ته ویل په دغو کسانو کې چې افغانستان ته ستنول کېږي هغه کسان هم شامل دي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر متوجه دي د ملګرو ملتونو دغه اداره د پاکستان له حکومت غواړي چې افغانستان ته د کډوالو ستنول دا طالبانه کړی او له جبري ستنولو لاس په سر شي له قیصر پردي سره صدالله الدین مرکه کړی ده او په پیل کې پوښتلی دی چې پاکستان ولې دا ځل د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه کې دومره جدي دی
دا خبر خو موږ هم د حکومت سره بار بار دا خبره کوو زموږ چې کوم میټینګز کې یا ایڈوکیسی کې د نور پارټنرز په تر باندې نو موږ حکومت هم دا وایو چې ظاهر ده چې د کې هیڅ شک نشته چې په پاکستان د پاکستان او د هر یو ریاست یو سارون پروګریټیو وي چې هغه خپل میګریشن لاس چې کوم دی هغه سټریم لاین کی یا بارډر مینج کی. خو موږ دا خبره کوو بار بار چې هلته په افغانستان کې هم هلته کې هیومن رائټس چیلنجز دي، هیومنیټیرین چیلنجز دي، او هلته کې د بشري حقوقو نور چې کوم د زنانو د جنکو د تعلیم کوم مشکلات دي، مسلې دي. او بیا دغه شان دلته کې چې کوم خلک راغلي دي په 2021 کې، هغه دلته راغلي دي او په هغه کې داسې خلک شته دي چې هغه کې صحافیان دي، جرنلستان، هیومن رائټ اکټیویست دي پکې، میوزیشن دي، سنگرز دي پکې، دا غیر علاوه نور چې کوم دی وومن انټرست دي. نو داسې پروفایل ولا خلک دلته په پاکستان کې شته چې هغه نشي کوي چې هغه واپس بیرته افغانستان ته لاړ شي، ځکه موږ دا ګڼو چې هلته کې دا غوی ژوند ته، دا غوی فریډم ته هلته کې خطر کې دي شي. نو موږ په دې خبره پم دې باندې بار بار حکومت ته هم دغه وایو چې دی حوالے سره په شریکه باندې داسې یو پلان مخې ته راولو، جوړ کو چې هغه دغه خلک موږ دلته کې ريجستره کو په پاکستان کې، او دلته کې او دې لپاره موږ یو ان سی آر او انټرنیشنل کمیونټي دې لپاره تیار دي چې دغه د دې سره موږ کومک وکړو، کومه ټیکنیکل اسسټنسي، کومه فاینانشل اسسټنسي. نو هغه موږ دې ته تیار یو چې موږ د پاکستان سپورټ وکړو. خو دغه شان خلک واپس لیګل، ځکه چې په همدغه ان ډاکومنټډ خلکو کې لکه دغه چې کوم راغلي 2020 کې، نو دې د بازي خلکو ویزی هم ایکسپایر شوی دي، د بازي ظاهر ده چې هغه د چمن په لار راغلي دي یا غوی سره اسناد ني. زمونږ چې کوم دغه دې هغه دا وی چې څوک هم چې داسې د انسرټنټی د وجه راشي، د کنفلیکټ د وجه راشي، نو ضرور نه چې دا غوی سره د اسنادي یا د غوی سره پاسپورت یا د ویزې. نو موږ غوښتنه هم د ګوډ حکومت نه چې د خلک باید چې واپس نه کړي.
اپریدای صاحب، اوس چې د افغان کډوال عملاً د پاکستان له بیلابیلو سیمو نه نیول کیږي او په لنډ کوتل کې هلته د ساتنې یو مرکز ته انتقالیږي، بیا له غزه یا زیت ورخم باندې افغانستان ته ستنول کیږي، په دغه بهیر کې د یونیسیار رول یا ښکیلتیا څومره ده؟ ستاسو کسان هم په دغه ساتنې مرکزونو کې شته چې یو څه سهولتونه د کډوالو ته برابر کړي؟
زمون خو لکه څنګه ما مخکې زمون خو فوکس په دې دادې، مونږ خبره په دې کوو چې دغه خلک واپس نه کړی شي. نو مونږ دغه چې کوم هولډینګ سنټر دی دی توای په دې باندې زمون دې کې صدا سي عمل نشته، یا مونږ دې سره په دې کې زمون هیڅ صدا سي ګډون نشته. نو دغه ریپورت مونږ ته هم راغلي دي چې د بازي سیمونه چې د پی او آر کارت چې چا سره دی یا افغان سټیزن کارت چا سره دی، نو دا سی ریپورتونه موږ ترغه وی چې د دې هراسمنت هم په بازي زینو کې روان دي. نو زمونږه موږ په دې حوالے سره حکومت سره خبره کړې ده، او هغه موږ ته دا انشورنس راکړې ده چې دا اکشنز به موږ او درو دا اکشنز دالو. خو بیا هم زمونږ ته په دې باندې تشویش دي، ځکه چې خلک ډېر زیات د مشکلاتو نه تیریږي، دا ویډي ریزاز ستونزې دي، هغه پریشان دي، او هغه نشي کوي چې یو خدای چې کوم د یو میجر ډیډلاین او د ان ډاکومنټډ دغه دی او چې کوم د پی او آر کارت ولدي، نو په دې ټایم کې د دې هراسمنت چې کوم دی هغه جایز نه دی.
بله، او لو یان دښنه دا اپریدای صاحب چې په افغانستان کې جمعې را روان ده، ساړه دي، د حکومت کډوال چې تورخم تر استول کیږي لکه سره دوی یوازې فکر کوم خیمه ممکن ولري په افغانستان کې، د ننه کورونه نشته چې دوی پکې ځای پر ځای شي. یونیسیار دغه مسله څومره د اندېښنې وړ بولی، او آیا د حل لارې چارې فکر کوي شته چې یونیسیار یا نورې ادارې وکولی شي دوی ته د سرپناه موخري دغه کډوالو ته؟
موخه لکه په افغانستان کې هم زمونږ هلته کې پرزنس شته، زمونږ هلته کې همکاران دي، پارتنر دي، چې مونږ د ډېرو کلونو په افغانستان کې خپل چې کوم پروجیکټ دی هغه امپلیمنت کوو، چې څومره هم به کور خلک دي هلته چې کوم آی ډی پی د افغانستان دننه چې کوم کې شوی دي، هغه ته مونږ کومک ورکو، مخکې کومک ورکړی دی. نو اوس چې کوم های ریټرن ایریاز دي چې کوم خلک د دلته نه ځي هلته دې خلکو ته مونږ په ماضي کې چې کوم تیر وختونو په هغه کې مونږ کومک ورکړی، خو زمونږ غوښتنه دلته نه ده چې د پاکستان نه هغه هیوادونه چې کوم کډوالو ته دلته ملمسیا کړی، دا مونږ منو چې پاکستان د تیرو څلوېښتو کالونو دې ملمسیا کړی، مونږ دوی ته وایو چې تاسو دا ملمسیا جاری وساتئ، ځکه چې زمونږ چې کوم موقف دی هغه دا دی چې دغه واپسي چې کوم نه باید چې هغه رضاکارانه وي، باعزت وي او باحفاظت وي.
دا مهال دغه کډوال چې راستنېږي یونیسیار ورسره هیڅ ډول مرسته نه کوي، ځکه پخوا چې یو شمېر کډوال په خپله خواښه راستنول کېدل، یو څه نغدې پیسې ورکول کېدې، مثلا یو څه د کور سامان ورکول کېده. دا مهال له دغه کډوالو سره چې راستنول کېږي افغانستان ته، یونیسیار هیڅ ډول مرسته هم نه کوي، همداسې ده کنه؟
پدی کی خو چکم پخپل خو خی باندې کم خلق زی او هغه سره پی او آر کارڈز دی زکه چې دغه اپریشن دی حکومت چکم خبره کوي هغه دا وایي چې پی او آر کارڈ والا او د افغان سیریزن کارڈ چې چا سری هغه خلاف دغه ایکشن نه لري او هغه به واپس پر زبردستی نه لګي نو چې کم خلق پخپل خو خی باندې زی دا وی سره پی او آر کارڈ نه او کم زمون په تیرو کارونو کې زمون په مینډیټ کې وو هغه اوس هم دي چې کله دا کډوال چې کوم دغه کډوال دي د پی او آر والا چې سره کارونه دي نو دې ته هلته مونږ اوس هم مرستې ورکوو زمونږ چې کوم انکیشمنټ سینټرونه دي په کابل کې په جلال آباد کې په کندهار کې او په هرات کې هلته کې مونږ دوی ته نقد امداد ورکوو $315 فی کس ورکوو
او څوک چې دا اسناد نه لري بیا اسناد دي هغوی سره هیڅ مرسته نه کوي
چې کوم اسناد نه لري او خو ظاهر ده چې کوم دلته کې رجسٹر دي د یونیسیار سره نو هغه یونیسیار د شورونو ګوري لګیا دی خو زمونږ چې کوم کنسرن دی هغه په دې باندې دی چې کوم خلک د چا ژوند ته خطر ده باید چې هغه واپس نکړي افغانستان ته
په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر اپریدی سره اسدالله الدین مرکه کړې وو او د افغان کډوالو د وضعیت په اړه پوښتلې وو د پاکستان موقت حکومت لخوا بیا اسناد افغان کډوالو ته لدی هیواد د وټل لپاره د ورکړ شوی مهلت لا پاتې رسیدو سره سم پیلا بیلو نړیوالو سازمانونو سیاستوالو د پاکستان د خپریکړې په اړه باندې خبرګونونه خوتلې دي د بخښنې نړیوال سازمان ویلي پاکستان له هم وخت لري چې خپل پریکړې لاس په سر شي او د افغانانو لپاره دی وبل نورین درمنځ کې دوه مخاوني سي نور سازمانونو هم اندېښنه څرګند کړي ده چې تفصیل په راپور کې اورو
په داسې حال کې چې په پاکستان کې بیا اسناد افغان کډوالو ته د دې هیواد لوري د وتلو لپاره ورکړل شوی یو میاشتنی مهلت 13 ورځې پای ته ورسید د پلازمینې اسلام آباد پولیسو ویلي چې د ناقانونه کډوالو د ایستلو عمدي چاري پیل شوی د اسلام آباد پولیسو نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې لړ کې 14 غیر قانوني کډوال چې مخکې زندان شوي وو هم له زندانونو وایستل شول او د پولیسو تر څار لاندې خپل هیواد ته واستول شول په بیان کې نه دی راغلی چې دا کسان د کوم هیواد ادبو خو په خبرو شوی تصویرونو کې ښکاری ځینې کسان چې ظاهرا افغانان ښکاری موټرو ته خېژول کیږي په همدې حال کې د پاکستان په دې پریکړه د خبرګونونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنست انټرنیشنل په یو اعلامیه کې ویلي پاکستان لا هم وخت لري چې ل خپل پریکړه لاس په سر شي او د افغانانو لپاره د یو بل ناورین درامنځ کېدو مخه ونیسي په دغه اعلامیه کې چې 13 ورځې ناوخته خبره شوی راغلی چې د افغان کډوالو ژوند او حقونه په خطر کې دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم له پاکستانه یو وار بیا غوښتنه کړې چې افغانستان ته په ډله ییزه توګه د کډوالو د استولو پلان لغوه او د افغانانو لپاره د یو بل کړکیچ مخه ونیسي نوموړي په خپل ایکس شبکه لیکلي چې د افغانانو د حقونو د دفاع لپاره به ودرېږي په پاکستان کې د نن هم غنو پښتنو ملتپالو سیاستوالو ویلي چې پاکستان د خپل دغه پلان لسره غور وکړي د دې تر څنګ د بلوچستان په چمن کې د زرګونه کسانو احتجاجي پرلت نن دی ولسمي ورځ لپاره هم روان دي د پرلت ګډونوالو تنن ملت پال پښتون سیاستوال خوشحال خان کاکړ په وینا کې وویل
دا زموږ رستاسو د پښتانه پرنامه باندې چې وزیر اعظم صاحب ناشته و دا په دا خبره کو خپل تند باندې دا ټوپ مې لکوا افغان دښمنه مکوا د ځان شاه شجاع مجوړوا دا افغانان غته نه پرېږدي
د زرګونه ځای وسیدونکو په برخې خستنې په چمن کې دا پرلت لتیرو یو لسورزو روان دي خو د پاکستان حکومت تر اوسه غوښتنې نه دي منلې پرلت کوونکو غوښتنه کوي چې د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګراتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لري شي دوی د غشان په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو سره د انساني چلند او د هیواد د وټلو د پریکړې د لغوه کولو غوښتنه هم کړې په دې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین په خپل ایکس شبکه لیکلی چې په پاکستان کې د افغانانو سخت بې عزتي روانه ده باید په وړاندې په ډلهیز ډول خبرګون وښودل شي د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن بیا په خپل ایکس پاڼه د پاکستان ځینې ادارې او اشخاص تورن کړي چې د غیر قانوني کډوالو په نوم قانوني افغان کډوال هم تنګوي او د هغوی د پانګو او جایدادونو د نیولو لپاره یې ظالمانه چلند خپل کړي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ویلي چې د کډوالو ستنول باید د منل شوی او نړیوالو اصولو لمخې ترسره شي نو وړي چې 13 ورځې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په دریمه کمیټه کې خبرې کولې ویلي چې اوس مهال افغان کډوال په پاکستان کې د نیول کېدو او زورونې له ګواښ سره مخ دي او دوی ملاتړ ته اړتیا لري په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا له پاکستانه د افغان کډوالو جبري وستل د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی چې د کډوالو ستونزو ته د رسیدو د کمیسیون مشري هم کوي تیره ورځ په تورخم کې رسنۍ ته وویل
اجباری اخراج دا د ټول بین المللي نورمونو پر خلاف کار دی اوس زمونږ وطن درات دی خاطه اولی ټول زمونږ ورونه دی مونږ ان شاء الله اسلامي امارات څومره خپل واس مطابق به ان شاء الله خپل وطن کې به مونږ کوشش کوو د دې ضرورت د مشکلات حل سي
د طالبان حکومت لدی وړاندې هم د پاکستان دا پریکړه غندلې و ویلې و چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په خپل ایکس لیکلی چې د غنی غونی د مخنیوي او د کډوالو د ستونزو د کمیدو په هدف تورخمته د کډوالو د سب د بهیر لپاره تخنیکی ډلې او وسایل رسیدلې نن چهارشنبه د نومبر لومړی د پاکستان له لوري لدی هیواد د ناقانون افغان کډوالو د ویستلو د پیل لومړی ورځ ده پاکستان مخکې ویلي چې لدی نیټې وروسته به 1.5 میلیون نه ډیر غیر قانوني افغان کډوال په زور لدی هیواد وباسي پاکستان دا پریکړه داسې محل کړې چې ورلمخه په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ کچا اوج ته رسېدلې او کډوالو ته د کاري زمینو د نشتوالي په برخه کې اندېښنې هم مخ په ډېرېدو دي
و موریدل چې لا پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په اړه باندې بیلابیلو نړیوالو سازمانونو اندېښنې څرګندې کړې وې اوس هم ورزو د هغو افغان کډوالو غږونه اورو چې لا پاکستان بیرته خپل وطن ته روان دي
زیارت ولی رالم از لجلم نه روانه ما پختیا تا نه می پختیا لیدل نه می کتل په زندگی نه اندل پر زندگی می دل ته 40 سال می تیر کړل ما ته تر اوسه پر نشنل ټیم لا شنره تر چا کار را که بچان می ذلیل از ذلیل میاش د ټیم را که میاش کی بز کور خرصم کاروبار به خرصم گاډه به خرصم زب سب میاش کی وکم چې تا میاش ما ته ټیم را که ټول دې ذلیل کړو چاسره به پیسې چاسره باندې اوس ما ته خپل کور نه ده من خپل صبح نه درته معلومه زه تا و شرلم پلار می دلته پیدا رور می دلته پیدا نو دومره خو باید وکی کنه چې دستی دستی کار وکی ماشومان پکې دي بیماران پکې دي هر رقم خلق پکې دي
زمانوند محمد زمان مونګرالو ته راول پینډینا په دې سره سره زمونږ ډېر زیات مشکلات چې هغه مونږ ډېر کم ټیم راکو هر سپادې شو وزدا چې کم کورونا مونږ سره تقریبا روان دي هغه ډېر داسې دي چې هغه سرپنا نشته الته هغه کورونا نشته زمکه نشته هغه داسې اندازې نه لګي چې زمونږ کم ملک نه کم دي هغه داسې محسوس دي چې پاکستان زمونږ ملک دي او پاکستان نه مونږ روان یو نو کم ملک ته ځو
زمانم جانګیر خان دی او د ګجرې راغلی او سروان جلال آباد تا عمر مې نه به راځي پنجاب دې ها عدالت اول زل لواري مو وطن تا
نو تا ته څنګه ښکاری
نو چالت لاړو مې پته لګي کی چالت بچا حالات یې سو حساب کتاب به
سکار ژوند کو
زنان به یو څه سامان پات شو لکاو څوم راغون کو سم نو تا پنجاب ته دم پر غوښته ات بارے کسا لګی دا روز مو سامان درا بخرس کيو پیسې ودرا راولې غینو دا غوې چې ګوز دا در بیګار ولاري بشمالان دی دا مشکلات دی رو را او با چه او دادی بندو بس نده منگ اخپل روپه ورکو
سوابر خان پینده اینا نگرار تا چم نلا رو چه تلاش چه با او کدل تا هم لگا مزدورم مزدوری که ولا دیریم که ولا بچول هم نپقه پیدا که ولا از دا چلاش نمزدوریش تا دا خشتا بلا با جمع امرا روانده از نصر پنایش تا نبیسترش تا دا چه
را پرونه مرکه او اوریدون که
په کندز کې د یو شمېر بېوزلو کورنیو د اقتصادي پیاوړتیاو د ځواک د تنوع لپاره شنې خونې جوړې شوې دي د یاد ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي هغه شمېر بېوزله کورنۍ چې له شنو خونو برخمنې شوې دي هغوی ته د کار وسایل د ډول ډول ترکاري تخمونه او کیمیاوي سره هم ورکړل شوې ده تفصیل په دې راپور کې اورو
د کندز په امام صاحب او د شرچی ولسوالیو کې بېوزله کورنیو ته د اقتصادي پیاوړتیا په هدف شنې خونې جوړې شوې دي د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې دوی د یو شمېر همکارو موسسو په مرسته د دې ولایت په امام صاحب او د شرچی ولسوالیو کې د بېوزله کورنیو د اقتصادي ځان بسیاینې په هدف شنې خونې جوړې کړې دي قدرت الله د کندز د دشتیارچی ولسوالۍ یو له هغو کسانو څخه دی چې په دې وروستیو کې د کرنې ریاست لخوا ورته شنه خونه جوړه شوې ده هغه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
پان بیا راکړه دوا یې راکړه بادرنګو تخم د پالکو تخم دا تخمونه ټول موږ ته راکړه دا ډېر ښه غریبو خلکو سره خدمت کوي نه خبر دی غریبو خلکو اخلي دغه ځایونه موږ ته جوړ کړل موږ ډېر تشکر دی دینه وایو چې مقصد موږ لپاره خدمت کړی ده نور هم مقصد غریب خلک دي که نور کومک هغه ورسره اوسي دا خو ډېره ښه خبره ده
د یاد ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو کروندګر احمد شاه وایي اوس دوی کولی شي په دې شنو خونو کې ډول ډول ترکاری وکړي او هم د خپل کورنۍ اړتیاوي ورڅخه پوره کړي او هم بازار کې وپلوري.
د کوم ګرناوس چې موږ دلته جوړ شوی دی موږ ډېر خوشاله یو دیدونه او هیله کوو چې نور هم موږ ته جوړ شي نورو خلکو ته هم دغه شی دغه ګرین هاوس نور کورونه هم باید د منطقې ته وشي چون د منطقې غټه منطقه ده خلک مستحق خلک دي غریبان دي نو داسې یو کار ورته پیدا شي چې همه وخت د خلک ورته په کار باندې وي.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی سراج الدین وایي په غیر کرنیز موسم کې هم دوی کولی شي په شنو خونو کې هر ډول سبزیجات وکړي او حاصل بازار ته وړاندې کړي.
موږ دیگر در آینده وعده میتیم کې از استفاده خوب کده وتونیم استفاده خوب میکړو.
موږ ژمنه کوو چې له دې شنو خونو ښه استفاده وکړو. د کرنې ریاست موږ ته د کار وسایل د هر ډول سبزیجاتو تخمونه د طبي امراضو درمل او کیمیاوي سره هم راکړي ده. اوس موږ کولی شو چې په غیر کرنیز موسم کې په دې شنو خونو کې هر ډول ترکاري وکړو هم خپل ترې ګټه واخلو او هم یې بازار ته وړاندې کړو.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقي ازادۍ روډي ته وویل چې دغه شنې خونې د ځینو همکارو موسسو په مرسته د بېوزله کورنیو لپاره جوړې شوې دي.
د امام صاحب او د ارچي په چالۍ کې تقریبا دېرش دانې ګرین هاوزونه جوړ شوي. د هر ګرین هاوز لس متره اوږدوالی او څلور متره بر ده. دغه ګرین هاوزونه د مستحقو کورنیو لپاره جوړ شوي دي چې د دوی اقتصادي مشکلات حل شي ورباندې او عوایدو کې لوړوالی راسي.
د دې ولایت یو شمېر کروندګر د کرنې ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي خو د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب بازار پیدا کړي تر څو د بزګرانو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وز پاس ویل کې کندهار ته ورشو ده. کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلان وای پاتیر شپږ میاشتو کې له دغه ولایت څخه د 95 میلیون ډالر په ارزښت بهرنیو هیوادونو ته د وچې میوې صادرات شوې دي چې پکې کشمش، آب جوشي، بادام، انځر، شکرپاره، پستې او ځینې نور میوې شامل دي. تفصیل لسیمې په راپور کې اورو.
د کندهار د شوراندام صنعتي پارک د وچ میوې د پروسس دغه فابریکه کې کارګر شکرپاره پروسس کوي. دغه شکرپاره له روزګان ولایت څخه راوړل شوی عبدالته تر پروسس وروسته هندستان ته صادریږي.
دلته دغه د صاحب کار کوو وروره دلته نن څلکاسه ناسي دغه پټه مټه او د شکرپاره د لاس پاسم پکوو مې سمول د خلک درولې دي معنا شل کاسم پاکښت درولې دي د ماشام پر لاس کا سخت غرم پر اختای بیا لاس کا نور د ماشام اختای چې ماشام کارو چې په ساو غانی دي او کله غرم کارو چې درې ساو غانی دي نو دا غدي سب کار تو پکو سموي او استوي دا غدي سب د شان انزر توري شکر پاره د ټول باندې.
دلته شاوخوا د وسو کارګر د وچ میوه د پروسس په بیلابیلو پړاوونو کې کار کوي او په میاشتنی ډول لزر تخنیولې تر 15000 افغانۍ پورې عاید ترلاسه کوي. د فابریکې مسول سردار ولی وایي د کندهار، زابل او روزګان وچ میوه انځر، ابجوشي، کشمش، شکرپاره او توري وڅکي هر ورځ تر شپږو ټنو پورې پروسس کوي او بهرنیو هیوادونو ته صادروي.
دا تقریبا موږ سره روزانه کسان چې جی هغه موږ سره دیش کاسه څلوېش کا سخته او کم کسان چې بیا موږ سره د کشمش او د شکرپاره او د شانو چین کوي هغه نو بیا ډیر یو نیم سل کاسه یو سل اچا کاسه موږ سره چین کوي او دا پیکینګ چې موږ کوو د ورځې تقریبا پښتون پیکینګ کوو په دوه ورځو کې بیا موږ یو یو ګاډي لوډو هندستان ته استو نو تقریبا درویش تلرویش کاسه د سلویش کاسه پر زموږ سره روزانه کارګر اخته.
په کندهار کې لسکونه دا ډول د وچ میوې د پروسس فابریکه فعال دي. د کندهار د سوداګری خونی مرستیال انجینر عبدالباقی بناوی له کندهار څخه په تیرو شپږ میاشتو کې تر 2000 ټنه څخه زیاته وچ میوه د 95 میلیونه ډالر په ارزښت پاکستان، هند، امریکا، کاناډا، نیپال، متحده عربی امارات، ازبکستان، ترکیه او چین ته صادره شوې ده.
په تیرو شپږو میاشت کې موږ تقریبا 3,598 ټنه صادرات د وچې میوې درلوده چې په هغه کې ډېر انځر، شکرپاره، کشمش، ابجوشي، بادام، پسته او ځینې نور اقلام پکې شامل دي چې د دې ارزښت 5,800,000 امریکایي ډالره کېږي.
د سویلي او ځای په کچه زیاته وچه میوه په کندهار، زابل، روزګان او دایکنډي ولایتونو کې تولیدیږي، خو تر ټولو لویه برخه د کندهار کشمش، ابجوشي، انځر، بادام او شکرپاره ده.
دوی مینی مای تر اورسېدو په دې برخه کې درته د زهرا کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیر وایي له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو پر بهتر پر بهیر ژور اندېښنه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویان قیصر اپریدي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته په لېږدول کېدونکو کډوالو کې داسې کسان هم شته چې افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. هغه له اپریدي زیاته کړې ده پاکستان هغه افغانان هم باسي چې تېر دوو کلونو کې هغه هېواد ته پناه وروړې او هېڅ ډول اسناد نه لري. له دې سره جوخت امریکا، کاناډا، اروپایي ټولنې، جاپان او برېټانیې ځانګړو استازو د افغانستان لپاره پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې ده. په دې چارواکو پروم کې په خپل غونډه کې ویل دي چې شاوخوا 9,000,000 افغانان بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. دوی په یو ګډ بیان کې طالبان پر حکومت غږ کړی دی چې د مرستندویو ټولنه د ښځینه او نارینه کارکوونکو د خوندي کار ډاډ ترلاسه کړي، څو د افغانستان په ټولو سیمو کې اغېزمن کار وکړي شي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن نن اسرائیلو ته لاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې بلنکن به د اسرائیلو د کابینې له غړو سره وګوري او بیا به د سیمې نورو هیوادونو ته هم لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل او حماس له جګړې څخه له درې اونیو ډېره موده وختي د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو پرون د غزې په تړنګ کې په شمال کې د بې ځایه شوو کډوالو په یو کم د اسرائیلو په بمباریو کې د لږ تر لږه 50 تنو نورو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپا ته سلګونه لیټره اوبلنه خیخه د قاچاقو پر مهال ونیول سوه.
په حدود 2,400 بوتله یو نیم لتره بوتله مواد ډېر په ماهرانه تور سره ځای پر ځای کړي وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل سوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تاریاک استعمال کړي.
تاریاک هم نمندم که می دندانه ایم آرام کنه.
تاریاک می پای غاکونو که خودل چه درد یارم شیله تاریاکو پرات درد نارمیده. آخر پا تاریاکو متادشون.
دا چه ده تاریاکو در ملنه لنور و نشهی موادو سرکم تو پیرونه لری؟ پا دی ارمو ده متادینو ده در ملنه لمتخصیص دکتر تاریخ احمد فهیم سرمره که کدی.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته په ناڅاپي ډول مثلا ناروغ نشه پرېدی نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تاریاک.
د مجب په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې له خپلوانو سره اړیکې نه ساتلې.
کمیشن نه وای کړی نو اوس به نو د چا خبره د رکشې نه به یو موټر به مغستی او بل تجارت یو بل مغزی سړی آرام اوسي سړی پیشرفت مخکوي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
رهنما والا دې خدای خوار کی زمون کور ډیر بد سړی ته ورکړی دی.
څنګه بد سړی ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به ورسته درته وایم چې څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ته طالبانو د کورنی چارو وزارت وایي چې په کابل کې خورا ډیر کیمیاوي نشئی مواد نیولې دي. د نشئی موادو سره د مبارزې موینیت چارواکي وایي سلګونه لیټره کې خاچ په اوبلن شکل په بوتلونو کې اچول سوي او په پام کې وایي چې اروپا ته قاچاق شي په کابل کې ونیول سوه. لبلی خوا د سخت کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې تر 3000 ډیر کسان د نشئی موادو د کاروبار په تور نیول شوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو د ډیرېدو په اړه له خبرداري سره سم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په کابل کې ښه ډیر کیمیاوي نشئی مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت چارواکو ویلي چې سلګونه لیټره اوبلنه ښیښه نیولې ده. دا ښیښه په یوه لارۍ موټر کې پټ ایښودل شوې او په پام کې وه چې لومړی کابل ښار او بیا له هغه ځای اروپا ته قاچاق شي. د نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د حساسو څیړنو مدیر نایب سالار د دې نشئی موادو د نیول کېدو په اړه داسې وویل:
په هغه کې په حدود 215 کارتنه مواد چې هغه کې د خامو شیشې د مایع شیشه په نوم باندې مواد ځای پر ځای شوي وو. دغه مواد ځای پر ځای کړي وو د سرکا په نوم باندې مایع مواد چې هغه استعمال حلال دی. د هغې سره څنګ کې په حدود د 2400 یو نیم لتره بوتله مواد دوی ډېر په ماهرانه طور سره ځای پر ځای کړي وو چې دا مواد کندهار څخه رابر شوي وو کابل ته او د کابل نه بالاخره د یورپ هیوادونو ته خاص کر جرمني ته استول کېدل.
ملګرو ملتونو په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو تولید ډېر شوی او دا هیواد په سیمه کې د ښیښې د تولیدونکو په لوی مرکز اوښتی دی. په افغانستان کې ډېره ښیښه د سپین رنګه مادې په مرسته جوړیږي چې هم خلک یې ومن بولي. د اروپا د نشئی موادو د کنټرول ادارې چارواکو په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې منلي چې اروپایي بازارونو ته ډېره برخه کیمیاوي نشئی مواد له افغانستان څخه قاچاق کېږي. له بلې خوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د نشئی موادو د کاروبار په تور تر 3000 ډېر خلک نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې وایي چې له دې نیول شویو قاچاق کوونکو سره زرګونه کیلوګرامه نشئی مواد هم نیول شوي دي.
نیروهای پولیسی مبارزه با مواد مخاطب در 6 ماهی گذشته
له نشئی موادو سره د مبارزې پولیس او پتیرو شپږو میاشتو کې په ټول هیواد کې 3400 عملیات کړي چې په پایله کې د نشئی موادو د خرڅولو او جوړولو په تور 3400 کسان نیول شوي دي. دغه ډول په دې عملیاتو کې 403 کیلوګرامه ښیښه، 655 کیلوګرامه تریاک، 609 کیلوګرامه هیروین او 3346 کیلوګرامه چرس په لاس ورغلي دي.
3346 کیلوګرام چرس کې مواد کیمیاوي کشف او په دست نیروهای پولیسي آمد.
امنیتي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو قاچاق تر پخوا څو برابره ډیر او اسانه شوی دی، ځکه هغه تخنیکي وسایل چې پخوا په هوایي ډګرونو، پولو او ښارونو په دروازو کې نصب شوي وو، مسلکي کارکوونکي له وظیفو څخه ګوښه شوي او د طالبانو د حکومت نظامیان له دې وسایلو څخه د کار اخیستلو پوره تخنیکي ظرفیت نه لري.
درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د هیواد په لرې سیمو کې د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو یو ځل بیا رواج موندلی دی. د دې ډاکټرانو په باور په هغو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه لرې او خلکو ته درمل نه رسیږي، دا خلک په تیره بیا ښځې د بېلابېلو دردونو آرامولو لپاره تریاک استعمالوي. له دې ناروغانو څخه ځینې یې وایي د درد آرامولو لپاره د څو ځله تریاکو له استعمال سره په تریاکو معتاد شوي او اوس یې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې ځانونه بسترې کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تازه ویلي قانوني درملو ته نه لاسرسی د دې سبب شوی چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې ښځې او نارینه د درد آرامولو لپاره له نشئی موادو په تیره بیا تریاکو څخه کار واخلي. د افغانستان د ځینو لرې پرتو سیمو خلک وایي د درد آرامولو لپاره یې تریاک استعمالول چې په دې ډول په تریاکو معتاد شول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورغلي دي. د خلکو ازادۍ راډیو ته وویل د تریاکو له استعمال سره نه یوازې دا چې درملنه یې ونه شوه، بلکې په تریاکو معتاد شول او اوس له یوې نوې روغتیایي ستونزې سره مخ دي. د افغانستان د شمالي ولایتونو یوه اوسیدونکې صفیه چې نه غواړي ولایت او دقیق ځای په راپور کې یاد شي، ازادۍ راډیو ته وویل د درد آرامولو لپاره د تریاکو استعمال له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ کړې ده.
تریاک می په غاکونو کې خودل چې درد یې آرام شي له تریاکو پرته درد نارامیده آخر په تریاکو متاده شوم کله چې به مې د شپې لخوا له چای او سره تریاک څښل ښه به ومه له دې پرته ناروغه کېدم په څو کلونو کې مې وضعیت ډېر خراب شو او اوس هېڅ غاکونه نه لرم اوس که تریاک استعمال نه کړم درمل اغېز نه راباندې کوي
صافیا اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستری ده ملګرو ملتونو موندلی چې د درد آرامولو تر څنګ په افغانستان کې ځینې ښځې او نارینه د ستړیا لرې کولو او ویښ پاتې کېدلو لپاره له تریاکو څخه کار اخلي د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر رحمت الله وایي د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو یو علت د تریاکو له زیانونو څخه ناخبري او بل علت یې پخوانی ناوړه دود دی چې په کلیوالو سیمو کې پاتې دی
څوک تاډوک درد ولري د درمل څخه کار نه اخلي بلکې د تریاکو څخه کار اخلي یا رواجي ډول باندې سپنساري یو بل څوک ورته وایي چې دغه د پسلا باندې سالات لپاره دغه لږ تریاک وخوره یا د زکام د ټوخ د ځګر تخته کېدو لپاره یا په اسلا باندې خوب نه لري نارام یم دردونه لرم ته یو څه تریاک وخوره نو د دې استعمال سره په بار وار استعمال سره احتیاط رامنځته کیږي که چیرې په لوړ ډوز باندې دا وخوړل سي هغه قلبي عملا رامنځته کیږي کډه کاریشت او تنفسي عملې رامنځته کیږي
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې له سره پیل شي په افغانستان کې مرستندویه بنسټونو راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې ډیری روغتیایي مرکزونه د درملو له جدي کموالي سره مخ دي او دې وضعیت خلک دې ته اړ ایستلی چې د درملنې دودیزو لارو چارو ته مخه کړي او په دې لړ کې له تریاکو څخه کار واخلي د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو محمد ګل سمیم وایي د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستل د خلکو ناخبري ښیي او دا یوه دروغجنه آرامي ده چې وروسته خلک ورباندې معتاد کیږي
مواد مخدر به شخص یک
تنشی مواد استعمال سړی ته یو ډول دروغجنه خوشحالي او آرامي ورکوي همدا دروغجنه خوشحالي او آرامي د دې سبب کیږي چې د تریاکو استعمال تکرار سی او وروسته د احتیاط سبب کیږي
مواد مخدر میشه
د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو ناوړه دود داسې مهال بیا راژوندی کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ناروغانو ورتګ ښیي ډیری هغه ناروغان چې په خوایې نباتي نشهیي مواد استعمالول په وروستیو کلونو کې په کیمیاوي نشهیي موادو معتاد شوي دي
درنو اورېدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري طبي ډاکټران د تریاکو نشه ډېر خطرناکه بولي او زیاتوي چې د دې نشې درملنه د نورو نشو له درملنې سره توپیر لري دا چې د تریاکو درملنه له نورو نشهیي موادو سره کوم توپیرونه لري د ډاکټر له مشورې پرته پر خپل سر د تریاکو پرېښودل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او د ځینو طبي بوټو په مرسته د دې ناروغۍ درملنه څومره مؤثره او ګټوره ده په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر طارق احمد فهیم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د تریاکو پرېښودلو لارې چارې کومې دي
په باندنیو هیوادونو کې ناروغ ته خو یو ته اکیوپنکچر ورته کوي مثلا دا یوه رواجی تداوی ده او د ساینس پورې کوم خاص مربوط کیږي نه یو رقم عملیه ده چې ستنې چوخ کول کیږي په سکن کې او دا هغه په طریقه باندې دغه یو ډول تداوی کوي دویم ډول تداوی په ځینو هیوادونو کې د میتادون استعمال دی چې هغه تنه د میتادون استعمال کوي خو البته د میتادون خپل د احتیاط سبب کیږي نو ځینې سرچونه دا ښایي چې د میتادون احتیاط هم سخت دی نو بیا هم د بس آسان نشو انتخابوله خو په هیواد دننه موږ د لیزه درملنه لرو چې د اراضو تداوی مثلا د درد او نسناستي او بی خوبی او د زړه بدیدل او یا مثلا ورسره هم د لیزه تداوی کې ورسره بیا میتادون عمر کول کیږي په اندازه او بیا پرسته په اندازه سره کمول کیږي یعنی کم استعمالي کې او بیا پرې خودل کیږي هغه هم بل ورسره یو ځای د یخ اوبو استعمال لې چې نسبتا یخې اوبه باندې لمبي او دغه ناروغ او دغه په واسه باندې دغه تداوی کیږي
د تریاکو پریخودل او درملنه له نورو نشهیي موادو سره کوم توپیرونه لري
د تریاکو پریخودل او درملنه له نورو نشهیي موادو سره ډیر توپیر لري مثلا هغه مواد لکه شیشه او تابلیت چې هغه استعمال شوی اوسیږي هغه معتاد تدوی او ویدراول سنډروم هم فرق کوي مثلا هغه اراض او علایم چې د نشې پرې خودلو وروسته راځي، یا مثلا هغه وخت چې فرق کوي چې مثلا دوی څومره وخت کې نشه پرېږدي، مثلا کال کې پرېږدي، مثلا یو نیم کال کې، یا مثلا د پنځلوي خورځو نو وروسته په دریم میاشت کې، په څلورم میاشت کې پرېږدي، نو دا هغه شیان دي چې فرق کوي. او بل دا چې ځینې شیان دي چې هغه سره فرق نه کوي، مثلا مورفین او هیروین، مورفین او هیروین سره یو ځای د تاریاکو پریښودل په یو ډول باندې تداوی کیږي، درملنه یو شان ده خو د نورو سره بیا فرق کوي.
د اعتیاد درملنې په ځینو مرکزونو کې په تاریاکو اخته کسانو ته میټاډون ګولۍ ورکول کیږي. د نشې پریښودلو دا لاره څومره مؤثره او ګټوره ده؟
د میټاډون استعمال بالکل نن سبا شواهد ثابته کړي چې ډیره مؤثره ده. دا تداوی البته د هیروینو په تداوی کې خاص رول لري، ځکه دا د اوپوئیډونو د غیر قانوني استعمال او له همدې امله د ډېرو مړینو کچه کمیږي. او همداشان دا خلک د ستنو څخه استفاده نه کوي، هغه ستنې چې هیروین موجود وي پکې، او انسان ځان ته د رګونو د لارې نشه انتقالوي او د هغې نه مخنیوی کیږي، او چې هغه بیا د مرګونو ناروغیو سبب کیږي، لکه ایچ آی وی، سی وی او داسې نور ناروغۍ، چې هغه بیا د مړینې لامل هم کیږي. او لیا د دې نوې وتی چې میتاډون استعمال هم د احتیاط سبب کیږي، نو دا هم باید متخصص ډاکټر په وسیله باندې، باید په طریقه باندې استعمال کړل شي تر څو به ته د میتاډون په احتیاط باندې اخته نشي.
د ډاکټر له مشورې پرته پر کور د تاریاکو پریښودل نشیان لڅ ډول ستونزو سره مخ کوي.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته په ناڅاپي ډول مثلا ناروغ نشه پرېږدي، نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تاریاک لکه د درد او نسناس دی، د خوب تشوشات او داسې نور، د زړه بدوالی او هغه شیان چې مثلا په کور کې د تداوی وړ نه دي. نو په دې خاطر په کور کې تداوی ډیره مناسبه ده، البته د ډاکټر په مشوره، که د ډاکټر سره مشوره نه وي نو دغه ستونزه بیا نورم زیاته شي.
په مجموع کې د تاریاکو پریښودل څومره وخت نیسي؟
دا اصلا دوه رقمه تداوی ده چې د ته په کار ده. یو خدا ده چې ډیټاکس مرحله ده، د ډیټاکس هغه مرحله ده چې د زهرستنې مرحله، چې کله ناروغ نشب دیږي نو هغه بیا شفاخانه کې اوسیږي، او بیا هغه ځینې ستونزې چې مثلا ویدراول سندروم چې ورته وایي، د نشې پریښودلو تقریبا د شپږ الا څلور ساعته وروسته دغه اعراض پیل کیږي، چې دا تقریبا د څو ساعتونو نه نیولې ان تر یوې میاشتې پورې دوام کولی شي. هغه اعراض اولایم دردونه، اصالات او خوبی او دغه سينور سونه پیدا کوي او بیا خکېږي. بل هغه مرحله ده چې موږ ته ریهاب ویلې شو. ریهاب مرحله بیا تقریبا نن سبا په افغانستان کې اصلا به کار خو ډیر ده، خو د متعدین سخت زیات دي او وخت ورته کم دی، شفاخانه کم دي. نو په دوا جماندی بیا نو د دوی تداوی تر 15 خلکو پورې را لاندې شوې ده، خو اصلا د اصول لمخې تقریبا 450 ورځې باید دغه ناروغان تر تداوی لاندې ونیول شي، او د غیر څخه وروسته بیا د یو کال یو نیم کال لپاره باید دغه ناروغان فالو اپ شي او دوی پوښتنه وکړل شي. نو په ټوله کې دغه ناروغان تقریبا 3 کاله باید د تداوی لاندې ونیول شي.
ځینې کورنۍ د سپلنو او یا داسې نورو طبي بوټو په مرسته د تاریاکي کسانو درملنه کوي. دا ډول درملنه څومره موثره ده؟
دا دودیزه تداوی یا دودیزی تداویانی چی کمیدی دا شاید زینو ممالک که اونو اوسیگی، زینو سیمو که اونو اوسیگی. زینی سیمی دی چی مثلا چین، هندوستان، افغانستان، پاکستان او دغا آسیایی زینی مرکزی هوادون دغا طولنی اکثر دودیزی تداویانی کوی، خو دغا تداویانی زینی ستونزی مرا پیدا کولشی چیز غیر طبی یا مثلا غیر معیاری درمل یا دغا شاین چی ناروغ دا پار موزیر اوسیگی آغا استعمالیگی. نظام فکر دادا چی دودیزی تداوی نه اجتناب وشي او له ډاکټر سره مشوره وشي او په ښه شکل سره طبي درملنه صورت ونیسي.
داسې خلکو ته متوصیت څه ده چې غواړي له روغتون پرته په کور کې تاریاک پرېږدي؟
لومړی کار دا چې اړوند برخه کې ډاکټر سره ولیدل شي، په کور کې تداوی لپاره ترتیب ونیول شي، مثلا تدریجي ډول سره د نشې پریښودل دي، مثلا د نسبتا یخو اوبو استعمال دی. په همدې وجه زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده، په کور کې باید تداوی شي. او دا مهمه ځکه ده چې دا ناروغ غواړي چې خپل ځان تداوی کړي. اکثره چې شفاخانو ته ناروغان راځي، هغه د کورنۍ د خوانه یا د ټولنیزو مشرانو له خوانه راځي، یا مثلا د امنیتي کسانو له خوانه راځي. نو دغه خلک چې په کور کې نشه پرې خودل غواړي دوی د پاره مرسته پکار ده، هغه اشخاص چې سوګي پیژنې هغه دې سره مرسته وکړي او په کور کې دننه دې دغه تشویش حل شي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ښه وي، باید د کورنۍ ځینې غړي د ډاکټرانو سره مشورې وکړي چې څنګه وکولای شي د نوموړي ناروغ سره مرسته وکړي. او ښه خبره به داسې وي چې مثلا هفته په هفته یا څو ورځو کې دننه د مالج ډاکټر سره په تماس کې شي یا ورسره له نږدې نه وګوري.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ مجيب اوس نشه پرې ایښی ده، خو لا یې د اعتیاد د دورې ترخې خاطرې نه دي هېرې کړې. د مخکې رخشه چلوله چې د ناوړو ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله موتاد سو. دی وایي چې د نشې پر مهال یې له خپلوانو، ملګرو او ګاونډیانو سره اړیکې ځکه نه ساتلې چې هغوی یې له احتیاط څخه خبر نه سي. دا چې مجيب خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله مجيب راته ووایي.
تر وم سم پورې مکتب ولې بیا اقتصادي مشکل نو بیا نشو کېدله، پلارم سپینګیرې و نو مکتب هم پرېښود، نور کار روزګار هم شروع کړه. پلار رکشوانی مې کوله، زموږ پلار کله پاک ورسېده غوښتلم چې دوه خواته انډیوالانو سره وګرځم، نو ما ویلې چې زما به دا غم غلط شي، هغه تفریح تفریح کې مې انډیوالانو نور نشي کولی. نو زه اساسا ول په 400 واختلم، د 400 نه یو نیم کال مې 400 وهل، بعد هغه نه بیا نور شیشه واختلم، درې درې نیم کال مې شیشه وهل، یو نیم کال مې 400 وهل. نو نشه یي مواد هم دغه اغېز زمونږ کاروبار باندې کړی چې کله به ما نشه کوله نو په هغه ورځ به مې لکه 15-16 پیدا کولې، چې په کومه ورځ به مې نشه نه کوله په هغه ورځ به مې زر یو نیم زر روپۍ کار کوله. چې نشه سړی وکړي د کاروبار نه سړی غورځوي، سوچ فکر خیالونه داسې وي لکه چې دی وایي چې په دا دنیا کې زه یم، زه یو رئیس جمهور یم یا زه یو خان یم، نور کار روزګار ته نه پاتې، ورځ ټوله توچو کې تېره شي. موږ دوستانو نه، د خپلو خپلوانو نه، د مړي ژوندي نه، د کورنۍ نه، نه ته د ته پورې چې همسایان سره به موږ داسې په لاره کې به روان وو چې همسایه به سلام واچ، موږ به ته نه مخواړه اسلام ته مرته والیګ نه کوله. مالو درګه چې دا سړی موږ سره هغه ډېر نه کې راو، بد ډېر نه کې موږ سره، سبا ورځ موږ فیل موږ امان نه خبر نشي. پالا د دې چې هغه دوست خپل پیږي درمان دا سړی څنګه په غلطه شوی دی، ولا د لکه په نور نشو وخته بعد هغه زم نه غلط د کورنۍ چلن تر وخت پور نه پیدا له خو را سره چې بیا کله خبر شل نو همدغه سه مور ورور خور ټول همدغه سه کول چې ما سره د سه وضعیت کې چې زه د عمل پریدم نو زه به خپل بیا د دې ما خپل په خره بس پور ما چې نه ولا کنه کاته کی او پالا د دې چې په ما نه شک یخته و دا دې د غبد وضعیت ما ماته سه کار کېدل چې ولا دې ما دښمنان دي. نو پالا د دې چې زه کله خبر شوم بستر شوم د سوخ متیر شوم، نو بعد هغه نشم ما مغزل در پاله شل، نو زه پوه شوم چې نه د دښمنان نه د دوستان، نو د لار نه کوم خیر نه لري بغیر د تاوان. یو ورځ ما یو ورور په بد ځکه زلیدلې و ما، نو چې کله کور ته زه راغلم دی بیچاره زما په خوته ولیده، زه خپل ورجي شوم دا مې غېږ ونیو ورسره په ژړا شلم چې خیر ته څه شوی زه هماغه سې کوم. خو یعنی موږ دا ذهن عمل دونه هغه کړي وو ضعیفه کړي وو چې بیا هم د ده په قصه کې نه وو. نو چې کله به نشه وکړه نو بیا به مې چې دا یاد راغی نو زه به یې زورولم، نشه په خوند به زه نه پوهېدلم. اخر نو مجبوره شل چې زه یې راوړلم شرخانې ته بستر یې کړم. کوم نشه نه وای کړی نو اوس به نو د چا خبره د رکشې نه به یو موټر به مغستې او بل تجارت یو بل مغزه چې سړی آرام اوسېږي سړی پیشرفت مخ کوي، نو چې مغزه دې ګډوډ اوسېږي نو پېژار سه سړی شه سړی نه پاتې کېږي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور له خاوند سره د کرایي کور قرارداد کړی او کور ته ورکړه سوی دی، خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کډه بار کړي او کور خالی کړي. دا چې د کور خاوند ولی کمال له کوره شړي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیرې
سوای دادې دلته یما
دادې راغلم څه دې راته ویل
دا زمون په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي
اوس نوی را کړه شوی دی.
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته په کرایه ورکوئ چې نه پیژنئ؟
نو زه خو په کور کې ناسته یم، زه یې څه پیژنم؟
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافر وم، کور چا په کرایه ورکړی دی؟
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي، هغوی په کرایه ورکړی دی.
رهنما والا دې خدای خوار کړي، زمون کور یې ډېر بد سړي ته ورکړی دی.
څنګه بد سړي ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړي چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحقه ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا، پام کوه چې جنجال ورسره ونه کړې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب، ستړی مشی؟
تم ستړی مشی، سال له خیر جوړ په خیر.
شکر مننه. رازه رازه حاجی صاحب، په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سم ده، دا د کېنم.
حاجی صاحب څنګه یې؟ جوړ یې؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی وای چې ستا کور مې په کرایه ورکړی دی. خپل وړه کرایه مې ورکړی دی.
ستا دې د خادې لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خو به و.
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو باید زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمېره خو درسره وه، ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړي ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
واوروره، دا سړی پوډري دی، نوره بدي لا څنګه یې؟ زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوې کوي، شل نور فسادونه کوي.
د پلار دا کار نشي کولای. حاجي صاحب، زما سره اسناد شته، قرارداد یې راسره لیکلی دی، شاهدان لرو، دا کار نشي کولای، بېغمه اوسه.
تا چې کور ورکړ څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و، ښه مبارکه سپینه ګیره یې درلوده.
وا وروره، دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسېږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده، زه یې وینم، ته بېغمه اوسه، که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم. دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکوم.
صبر وکړه دادی، درغلم، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور ښه یې؟
ورور که یې، ته مې ونه پېژندلې. خیریت خو وه؟
او خیریت دی. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولې؟
زما نوم سید محمد دی، رهنما والا یم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و، د کرایې اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما انډیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم. کور خالی که او خلاص.
ښه سمه ده یاره، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی که. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
تم چلا شور ڈگستا بند دا آئے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈگستا بند دا ای هستا غند داش به تپ ناوڑ ماش پا چپا حل چپا دا زمان غند داش دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې وڅوم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپه ته پناوړ ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دا لور از تخت چلا شور ډکه ستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپه ته پناوړ ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دا